دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي د تخار ولایت په بهاره کلسوالی کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله بند شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څېړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د ده په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځند روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې سیمې کې فعال شو. د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ورمورس له متحده عربي اماراتو د افغانستان پکتیکا ولایت ته واستول شو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزغان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند د هلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پانه کې خبر کړي د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له غنی ګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو واستوال کس په حمله کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی سورن توماسن تیرش په خبري اعلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې بل څوک هم دخیل دي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نکیشي. پولیس وای لا وخت دی چې د پرونی حمله د انګیزې په اړه څه وویل شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبې په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د ښځو د کار او لشپګم ټولګي د پورتنجونو د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکاره توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یولس مادیز پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوي چې ګډونوال د طالبانو له حکومته د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بندو ښوونځیو د خلاصون ښکاره غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د ښوونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دي. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلسانګ المر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د ځینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغه دنیا علماو پریکړو ته په تمه ووسي او دوی به حد اقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي، اما د غونډې په یولس مادیز پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده را نغله. ډېر مبهم ترې تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دنیا علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمنې خورکۍ استاد ته کراوسل شو. همداسې ټولو خپلو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره دا یوه لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکولی شي داسې یوه لویه غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغسې یوه لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې پهغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده، نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړې، خېشخوري نه پکې، ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم شته. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده، او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني، نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلي مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان به د تعلیم حق لري، او موږ نجونو و هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې هم راکړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته راکړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض.
بله، نو ښاغلی اندړ، څه فکر کوئ دیني علما ولې له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ ولې داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس ثانیگزي په یوه غونډه کې وویل چې باید د تعلیم زمینه برابره شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علما ولې حد اقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه؟ ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بندي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچوي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاسو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه، او په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پرېږدو. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي، او دلته چې څه دوی خوښوي او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي، ځکه ښاغلي عباس ثانیگزي هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده، ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي. تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني، هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني، او ډېر نور اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي، او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم ځي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسم نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري، او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږي او ځانونه هم شرمېږي.
سلامت اوسې اندر صاحب، کور مو ودان. د پوهنتون استاد ګلڅانګ المر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن المر چې زموږ برنه مو منله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې، خصوصا د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې، هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډېره مننه تاسو څخه هم. لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د نو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي، او غونډه بالاخره پای ته ورسېده او ځینې پرېکړې وشوې، ځینې مادې اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادې چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده کې راشي وي دي دا تر کومه حده عملی کیږي، ځکه چې په یو ماده کې فقط ذکر شوی دي چې ښځو حقوق ته درناوی کیږي، اما نه دي مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې، ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دي هغه د ښځو درسي یا تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې متاسفانه، او راستر بلې وخت ځای کېږي زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شوې دي، او کومې هیلې چې وې د ښځو د دې غونډې څخه متاسفانه باید ووایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې، لا هم همدا علت و لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلې نه دي برابر د شوې، لا هم دوی هم نامعلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډېره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې، څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ ته وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده، په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي، متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دولسم نه فارغ شي، نو دا ډېره لویه ضایعه ده او ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی، نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجه شي او د ښوونځي دروازې خلاصې.
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي ښځې پکې نشته، بیا هلته وویل شول چې همدغه علما د ښځو استازي دي، د ښځو اولادونه دي، باید دوی ته په تمه واوسو او دوی به پریکړې کوي د ښځو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نه شوه؟ یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بالاخره د ښځو او نجونو هغه کوم هیلې چې د تعلیم وي هغه هیلې پر ځای شوي وای؟
بالکل، اول خو باید ووایم چې دا خبره خو واضح ده چې وای حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه، نو حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږېږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا په شتون کې هم نمایندګي وکړي، ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې که زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودی، زموږ په ټولنه کې ښځې شته باید دوی ته حق ورکړل شوی وای دوی خپله د خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای، خو داسې خو ونه شول، د اقل د علماو کاشکې یو داسې پریکړه کړې وای چې هغه کې واضح ویل شوي وای چې دا د ښځو حقوق دي او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي، مثلا تحصیل زمینه ورته مساعده شي، مثلا کوم ښځې چې د کار وړتیا لري ډېر ماشاءالله په لوړې پوهې سنبالې دي دوی ته د کار زمینه مساعده شي، دوی بېرته راوغوښتل شي خپلو دندو ته، ځکه چې نن سبا اناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی، نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو، نو باید سم قطعي پریکړه شوې وای د دوی حقوقو په اړه او کوم پریکړه چې په خوا شوې دي کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې وضع شوې دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای، مثلا د سفر په برخه کې په ښځو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوې.
بله میرمن، المار طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي، دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي، د پاسپورت د ریاست کارکوونکي، دغه راز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه او د معرف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده، همداسې محدودیتونه په هر اړخ شته، زه وایم دا محدودیتونه لري شي باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله کور مودان، ډیره مننه ورزو بیرته اندر صاحب ته. اندر صاحب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی په دوحا کې هم دای مرکچی و له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي. ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصونې غواړي، اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانکزي لپاره د ده هغه نیوکه او نالش واورېد. موږ پوه شولو چې په داخل د رهبري د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو په هکله شته. خو یوه خبره دا ده چې ښاغلي عباس ستانکزي چې ولس ته ژاړي نو ولس چا ته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبري کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي او خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه بهر شي. خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه، زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي. د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 15 کلنې جګړه چې رسوي یا د طالبانو 40 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژل، حکومتداري یې غوښتل او قوت حاکمیت یې غوښته. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس ته څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آماده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هېوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درته افغانستان ته هر وخت لمه، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطۍ ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نه کوي، نښانی معلومیږي. خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیا کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو شطرنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي او یا مرستې ترلاسه کړي او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي، اکثره
بل ښاغلی اندړ ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغې غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دنی علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څېرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپېژني. فکر نه کوي دنی علما به د رسمیت پېژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره څیړي. اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپېژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده.
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغسې غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همدارې وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دیني علماونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو به پر حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه هغه خلک چې په سیاست کې ول دي هغه خلک چې کډرونه دي د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند هغه باید راوبلل شي بغي کې باید علما مې ټول دي هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته موږ ښیو او په داخل کې زموږ مرورونه سي دي څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته موږ ښیو چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقیقي لویه جرګه جوړه کړي نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مثنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وچی کنی دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام ډیر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلی هغه ډیر به قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه همداسې امریکا و شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل څوک نه دي د افغانانو بچیان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي د افغانانو بچیان شهادت یې ورکړی ده شهیدان شوي دي نو دوی خو بل څوک نه دي همدا افغانان دي دوی به د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه پایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي نورې ورته غونډې هم راوبلل شي د ټولنې د نورو اقشارو نظریات هم واورېدل شي میرمن ګلڅانګه لمر تاسو په څه نظریه آیا اړتیا ده چې د سیاسونو د ښځو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واورېدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوه دي
بلکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربې لري لوړې پوهې لري ځوانانو ته ښځو ته دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکېږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسېږي او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دوی په منځ کې او مخکې دینه چې یو بله غونډه جوړېږي خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دي اول دا حل شي ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې را ولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ ولاړ شي
بله میرمن المار زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم په لاندو کې تاسو کې اورېدلې په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي له غرب سره له لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي نو په لویدیځ کې میرمنه د رای حق لري میرمنه د کار حق لري نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي د ویلې کچیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن لدنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې فکر کوي چې دغه سید انجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي دغه د لاس میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځيږي نړیوال به مثلا خبرګون وخی بل اخر به عملی اقدام وکي بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي داسې کوم ویرشته تاسو سره
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ سي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منظوي کېږي هغه ډېر ضعیفه کېږي د هر اخه. نو که چیرته غواړي دوی په پښو ودرېږي او په رسمیت وپېژندل شي ترڅو منظوي نه شي او بقا یې پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط ایښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو که چیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال د هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکړه خپله بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بېچاره زودیږي او کړیږي به. او دوی باید دا درک کړي بالاخره، زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې که کوم داخلي اختلافات د دې سبب کېږي نو دا داخلي اختلافات طبعاً لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد که اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې که چېرته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې واوسي، ځینې کړۍ واوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو که چېرته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بالاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړل شي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکنه یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې، دا اسلامي غوښتنه ده. اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي، دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي. دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ لمر، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کېږي ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډېرې چیغې په جمهوریت وکړي چې اواز نه اورېده. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نه شي کولی چې یو ملک یا یوه برقدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو لپاره ډېر ښه سیاست کړی ده چې درغوري دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو له نیک مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر رهبري کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري. که نه یې پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي. تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني. ښه به دای چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه وي له هغو ټولو سره جوړجاړی وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی دی، په دې کلي کې موږ یو کور یو، بې له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسېږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغې لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې یو ټول ادارې په لاس کې، مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، ټولو د نړۍ هغو غوښتنو ته لکه مخکې مایله کړي باید لبیک وایي او خپل داخل کې دغسې یو لویه جرګه چې د افغانستان خلک له ټولو خواو نه غمجن دي په انقلاب کې په جنگونو کې شهیدان ورکړي دوی ته ملهم سي او دوی د خوخي حکومت لري او د خلکو اواز ته غوږ کیږي
کنه
په لوی لاس به کچېره نړیوال عملونه کې له دغه تحریمونو به دوی خپل انزوات دي.
سلامات اوسې کور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅنګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ. We'll be right back.